مره او مځکی په پرتله شل برابر لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم همدومره وي او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څیړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی په خو اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
د خبرونې په پاتې وشتو دقیقو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کاروانی کار او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې سوي دي. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیمه ایزو ځواکونو په نامه یوه طرحه چمتو کړې او جمهوري ریاست هم تایید کړې ده. د دغې طرحې له مخې به د دې وزارت په چوکاټ کې له شاوخوا 16 سیمه ایزو سرتیرو څخه یو نوی تشکیل جوړ سي. د دغه وزارت وین دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دغې قطعې ته هغه سرتیر برید ملان جذبېږي چې په خوا یې عسکري کړې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره سوي وې بیړنۍ بشري مرستې ورسېدلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په زیمبابوې کې له سکاټلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې هغو روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشیزو ټاکنو کې د مداخلې تور ورباندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوې مات کړي نو پر وړاندې به یې اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. د پوتین دغو څرګندونو تایید کړی چې روسیه نه غواړي دغه 14 کسان وسپاري. اروپایي اتحادیه وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګاز صادرات له سره نه پیلوي چې له امله یې اوکراین مجبور شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. اندری کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا تیرونه وشتل سول. ژورنالیست اندری کوچیاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي رپورټونو ډیر پیژندل سوی وو. هغه په دې وروستیو کې د سلواکیا په ختیځ کې د ایټالوي مافیایي ډلو پر فعالیت او له صدر اعظم سره د هغوی د ارتباط په اړه پرې رپورټ کار کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشې موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی 2 نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاک پکې شامل دي دغه کشف او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره 5 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په ازاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1568 بې سرپناه معتادین جمعورې شوي دي او پس تداوی څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس تداوی لو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو تر څنګ په رباط سنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشې موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارمندنې کمیسون له روغ دی کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روغ دي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغ تعلیم ورسره وي دوه درې دانې را زنجیرونه ورسره بس یو د مې راوینې درېونه ما وتلې ما څه چل دی تا د کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل پروسې دوهم کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشه یي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشه یي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالي سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشه یي موادو پر ضد د سیمه هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروسې نومې دوهم کانفرنس کې نشه یي مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشه یي موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشه یي موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوې پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسی.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکی او نړیواله مافیا سره یو شوی او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونو ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشه یي موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګری کې په ګټه لویدلی او دې پیسو جرمی او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروشی نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنی چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډ ستراتیژي د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام لري په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 1450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ورسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي، چې هدف یې د نشي موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دیاله زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلې دي.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 1400 او د روزګان لپاره 50 د پستې باغونه جوړ شي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبیب رحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د بیش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالۍ کې شاوخوا 10000 د پستې نالان پر ځای بزګران وبېشل شي.
په دې ټول ولسوالۍ کې موږ په کندهار 9000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزه رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي، چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او لکروندګرو او باغلرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په یني باغ کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل ترڅنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیه مشر عبدالباسی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغلرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
در ډیر نباتات موسته د پستې نه حال په دې باندې موږ خوښ کړو. زموږ بزګر د کندهار په سطح د تقاضا ډیره ده، ځکه چې دا نبات حاصل شور کوي، اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتنې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لګا مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملاً کار وکړي. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاط ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسې وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغه ځای کې په تداوی باندې مختادي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دینی علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی او غوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ غا د ټریټمنټ سنټرونه چې دی غوي ته ولېګل.
مش د څومره متاجونو سره خبرې کړې دي، اکثره یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار لپاره مو تر وسه څه کړې دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږ دي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي علمي اکډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام ترسره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی اغا تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی اغا خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا موقعی ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد مینیات په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغه څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکو څه موده کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپله خوښه د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دی هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډیږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي کې هغې کورنۍ کې کلي کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږ دی، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امریت لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحیح ادارې چې دی هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دی ځنی ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه اغا راوړي. کوم وسو طاقت امکانات چې زمونږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زمونږ سره نه دي مونږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1200 منځنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورونه چې د ده له نشو خبر شول نو ده یې په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده، زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه. نه هم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله، هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاکوم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع کړو. وخت کې ناست وم، نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راوول، راویل ما چېرته یې، ما زه پلانیزي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب کو موتی مخانجی څخه به هیڅ خبر نشه چې اوس کوي. دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه مو سره بس یو دې مې وي راوینیسې ورونه درې ورونه مې ناسو. ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو په غر سونه مې چې ویلې بوی تلم کوټه کې وتړلم زنځیرونه من بس پروتم. مازیګر ټایم دردونه را باندې راغله. یو ټایم مې فکر کوو چې مال دې نه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چېر سونه چورت مې وویل کلفونه ملفونه مې دغه کړه زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغله ما چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دی. دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او د باندې راووتم. مور مې داسې دروازې خولې ته ودرېده. ما ته خدای قرآن خاطر وکړه پلار دې راشي بیا چې هر چېرته ځې کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. ووتلم ما نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولې وګېټته مال کیلي کیلي را نه کړله. پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړو لاړ. بیا زه کور ته راغلم، زنځیرونه یې ما نه ورور خلاص کړ. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دې نه او دې خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه. زه به بیاسې بانه باندې ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس. مې ځواني زه مو خراب کوم، بدن خراب، بدبختۍ سره م ډېر مخ یو. دې نشې مخ خو د ماشومانو سره لوبې کولې. خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله دو نه و. دماغ مو خراب شور وې کوو. دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي، خو یو وخت نشي پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
بې
پلار یو خبره درته وکم خفه کیږي خو نه
او به ګورم چې څه ډول خبره ده که خبره وه ولې به خفه کیږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږي
ما خو بوډار پرېښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړي
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلار اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایې دغه د مشر زوی دی په دوکان کې یې په کار درسره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شي ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه دې ورمات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورسي بېرته به په نشو اخته سي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو ته هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه
سره ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم داتے
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیو شو خچاک سورہ اس پین زبان در نہ جوڑ شو مو خواسی هم دا دسری خو پا ڈانڈ کی نکتیو تو والی بیرتا راغ لے
ہو ازو خو رشتی هم چی جوڑ شو هم
نو چی جوڑ شی بیا چی کوی چی دی مردار لگتی تا بیرتا راغ لے
های های کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی ذات وی لری او آرام ای خو چی ذات دی نی او سوک باور ندر باندی کئی نو دا کور هم سڑی تا سور تا نور شی
ولی پا کور کی مو چی خبر روا
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
څه وایم؟